ته د کار زمينه د اشتغال زمينه او يا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې آلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولې برعکس کله چې مونږ 1995 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولې وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې ګنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کرشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دقاني ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1995 کال کې 33% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي، لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بیکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کیږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کیږي؟
ستاسو ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا. یو کس دی وگی دی یو دکاندار یو بل اغا بشری حس نه یو مری دوڑی ارتا روڑی اغا دوڑی او رسیگی ارتا کنه. خب بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم ده، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی خ درآمد یو چان اوریدلې دی یو چان قصه یو ملګری سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته چی شي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې دې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېر مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، غی سپینیم دی، شنم دی
حکومت سیمو کې ځاله جوړوي
خاصه ځاله خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي د ډیر جک چنار درخت په سر کې ځاله جوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مو هم سر ورکړ کړی دی ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي کافی خواړه پیدا کړي ځالې د بچیو لپاره پامن وي دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي
زین مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي زین مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري سفر کوي او راځي په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ای 400 چې په دې ورځ ول منځل شي بیا ورسره د دینه په 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده دا حفاظت او مراقبت یې ونه وسي
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي بلبله بولي تکه زیړه ده دا د موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې شای گاز واری جاله جوری بیا دو بچی پکی دیگی اوست می کور در لامان که دیدی کور شاعت می چنارون و روری که دیر جگ دی ار پس